درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې درنوسته کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. درنه زده کوونکو ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر سوي اوسئ. درنه زده کوونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرغلاست وایم. هیله ده چې راسره ملتیا وکړي د درس تر اخرنی شیبو او د نن ورځې د ډېرې مهمه او لوستل شوي موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اساني سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې تاسو په کتاب کې پنځلسم او شپاړسم پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلی دی او دا کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ ایښی دی هغه څه ډول خلق و، چیرته اوسېدل او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا ډول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه سوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم آثار او سرچینو سره ثابته سوې ده نه موږ وایو. لرغو پیژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنی دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلیږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود چې هغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. د دغه کیندونو او څېړنو په لر کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنې د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې. چې همدغه منډیګک کې موږ ویلی چې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلی وو چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډیری مجللې ودانۍ څرګندې شوې دي چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه او د منډیګک د واکمنانو د پلازمېنې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو، چې په کومه دوره کې مسیح او برونزي شیان ډېر کاري ده په هغه دوره کې. د دې تر څنګ خاورینې مجسمې هم د کیندونو او دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سوي وي، یعنې فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې چې بیا وروسته داسې شیان لاسته راغلي دي چې هغه خاورین لوښي وه، مسی او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې، چې دا هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګه کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ ډیره پراخه مدنیت استازیتوب کوي، او دا ثابتوي چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. د دې تر څنګ د منډیګه اوسیدونکو د خپل ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنې د دې اړیکې د خپل مدنیتونو سره شوي. څه ډول اړیکې وي اوس دا وایو چې دوی د خپلو ګاونډیو سره یا د کومو هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې. کوم اثر چې لاسته راغلی دي، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا شوي دي یا په دغه منډیګه سیمه کې پیدا شوي دي، هغه دا ثابتوي یا د هغه اثر څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګه خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره، او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې. یعنی د منډیګک اوسیدونکو، د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسېدل 3000 کاله پخوا تر میلاد، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند چاغ محل د انوام مزګار تپې، همدارنګه ایران د سیالک تپې، د هند د موهنجودارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه مطلب؟ دوی هغه خپل سوداګریزو دا شان معامله او دا ډېر عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو اثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې تر څنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي و په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاد 2500 کاله مخکې، یعنی 2500 کاله مخکې په خاطر میلاد دغه سیمه پرې شوې. موږ ویل چې 3000 کاله مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې و هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کاله پخوا دغه سیمه پرې شوې. د منډیګک ته پرېښودلو په اړه پوهانو بیلابیل نظریه وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرل پسې وچکالي یا د اوبو کمواله، د هلمند د سیند د اوبو لږوالی هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک د تاړ کړي دي چې دوی خپل کلي یا خپل د کور ځایونه پرېښدي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پرېښودلو هغه ډېر اصلی یا لامل چې دی هغه جګړې دي چې دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور لچولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل شار او کلی پرېږدي او دغه ځای څخه لاړ شي. نو دلته مختلف عقیده او نظریه سته چې د میلاد څخه 2500 کال مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پریښې دي. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پریږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنې مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور لچولی دي، او خلک یې مجبور کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پرېښودلو هغه اصلي لوامل و. نو درس په همدې ځای پای ته رسیږي. درس مو د افغانستان 500 کلن تاریخ و. په ډیرو لنډو ټکو کې به داسې وایم چې د افغانستان 500 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي، یعنې کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال ویدیز سیمه کې دي. کله چې په هغه محل کې یو تمدن رامنځته کړی و، همغه تمدن د افغانستان د 15 کاله تاریخ ثبوت دی. یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 15 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړي او کیندنې شوي وي، او دغه خبره ثابته شوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ شي وو چې د افغانستان د 15 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر اثر لاسته راغلي دي چې د دې نماینده کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللې ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورین مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا شوي وو. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیز سیمه ده، د هغه محل خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندنو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان په لویدیز کې د سیالک تپې، ایران او د هرپا او مهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو ویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې دوی کم لوامل وړاندې کوي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریشي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته شوې وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي شوي دي، کامیاب شوي دي، د منډیګک ښار یې نیولې دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور اچولی دي، او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست غوږ ونیسي تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي، او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي تر څو وکولي څو ځلې تکرار کړي او زده کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمرونه پیدا کړئ او زده کړئ تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیشل نامه سلامونه او نیکه هیلمې منې درنو سکونکو، هیله د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به موشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیله د چینل روز حمد لوست راخلی نشي بوله سره مل پات سي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د هند د بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به موږ تاسو معلومات لاست راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. د زو خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دند اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د امیر په
توګه دی وګمارل سو. نو مړي په 1918 سپوږمیز کال کې د سمرقند په شهر د سمرقند شهر ونیو خوشبني ازبکانو د منځنۍ اسیا څخه تیشي ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخ کړو. دغه شهر په 1918 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د مورسته کندهار ترغلی او کندهاري هم ونیوي، چې بابر شاه په 1922 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندستان کې د افغاني لودي په نامه کوم دولت هغه د منځوري او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې، چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخصوي. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کېږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کېږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسېږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. او ده د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه شهرونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه شهرونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځ ته راغلل، چې دغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنې تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنې تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شو. دل سوچ دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله، هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1918 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1915 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاتون سوی وو. په کندهار کې د خلکو پاتون پر مهال باندې یعنی دغه پاتون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند ایراني صفویانو او موارا نهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل سوی وو. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی وو. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاتون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشرۍ لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پورې کوي چې دوی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دوی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني او په 1900 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي لنوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکی حکومت جوړیږي. حاجی میرویس خان یې چې وو هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د لاس کې وو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیا نیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام کړ. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنی د هغوی سره سوله وکړي چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه وو. نو ځکه دی دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیري کوي او د هغه پر ځای د حاجی میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډیر یو بجرت او زړور ځوان وو هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دوی وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وو هغه دوه کاله وو او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چاري پر مخ باندې وړل کېدی، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې د کوم پلان چې درلودي د دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې سخت ساری هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیږي چې خپل سلطنتي تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو دل سود د سره سم په ایران کې رسمن د هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کال په اصفهان کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسي، مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښه کیږي او څمو د ورسته بیا د په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې د په ایران کې وخت ورسېدی نو 2.5 کال د په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال د اصفهان حاکمي او دلته خپل د حکومت چاري مختوري، مګر د بیا ورسته د د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي او دغه دماغي ناروغي لامل دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر به دی دغه ناروغي لامل دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکرسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي درنو زکوونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د اوتکی دولت جوړیدل او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو دا چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای تر سیږي په ایران کې د نادر افشار د سرګندیدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري لزینو ستونز سره مخامخ کیږي چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچل کیږي ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي په دغه وخت کې شاه اشرف موجود شاه اشرف وخت رسیدلی خو دغه ستونز د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي نو هم دغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د هم دغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د سخه ورسته په یو لسوه یو پنځوسم سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د مینځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو د مشری شاه حسین پلاس کې و او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله نو د درنوز د کوم کو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له هم درنګ د پاتون سره ول سوي و د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتې رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاس تر وړه په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلی وینو درنوز د کوم کو د نن ورځې درس پر هم دې ځای پاتې رسو ترتلون کې درس پوری تاسې ټول په مهربانه او لريب سپارم شو وخت ولري شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو هیله د چروخ او چوروسی او وخت مو ترجمه حاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم هیله د چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مال پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده نو درځو خپل لومړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان څلول شخصیت درلود او د دوکمنی دوره څلول وکمنی و یا څلول دوره محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت تر رسیدي او محمد اعظم خان چې و هغه یو ډیر خودخوا او ځنغشتن کی شخص و کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوشتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی و خو بیا هم د خپل خودخواهی او ځنغجاتلبی لامل د عبدالرحمن خان څخه وغوشتل چې د مرکز څخه لري سي د په دغه بهانه د هوا شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نغښتل د مرکز خلیل څخه بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ولاړی هلته د ایبک او تشقرغان سرپل شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان
د بختیا څخه په شمالي برخو کې خبریږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خوا ته تللی دی او هلته مصروفه دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومه چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته یې ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیه سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شوشګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپلې واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفاني او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغوی له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت